همکار ما در بخش تکنیک، حالا هم اسمت ساروان با دستان پر از خبر و نفس تازه باش باست.
دیر مننه تاسو ستری مشینه ایمی سیب قدر من آوردون که تاسته هم سلامون آوردنی کم. تکل شویده چه ده ناتو پا مشید قاطع ماموریت نوی قماندان تا نن ده دغو زواکون و قمانده واسپارل شی. پا دیخ پروانه که ده دیو نور و موضوعات و ده تفصیل ترچنگ دو اونیس پروگرامونه لرو. لمده مو رابولم ده دی سات خبرونو تا. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د جلال آباد د کنسولګری د بیرته پرانستلو لپاره له سفارت سره په تماس کې دی. امریکا پاکستان ته 300 میلیون ډالر نور مرسته لغوه کړه او امریکایي سناتور جان مکین نن خاورو ته سپارل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدی آزادی رادیو ته وویل
قرار است که با سفیر پاکستان هم ما ببینیم.
دی وایي ټاکل شوی ده چې د پاکستان له سفیر سره هم موږ ووینو او پر لوړه کچه په دې اړه خبرې کیږي او ستونزه حل کیږي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپل کنسولګری په موقتی ډول بند کړی او ویلي دي چې د ننګرهار والی د دې کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کوي. د ننګرهار والی دا خبره رد کړې ده. په افغانستان کې نن یکشنبه د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت نوي قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومنده سپارل کیږي. د ناټو د خبر پاڼې له مخې جنرال سکاټ میلر بعد جنرال جان نیکلسن پر ځای د قاطع ملاتړ ماموریت مشري په غاړه واخلي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له جنرال میلر سره کار کولو ته سترګې په لاره دی. ستولتنبرګ همداراز د جنرال نیکلسن په درنښت کې د هغه خدمات عالي بللي دي. په کونړ کې افغان امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې 30 غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې لواء قومندان میرویس ساپی پرون مازیګر د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د عملیات له تیرو 4 ورځو راهیسې روان دي.
د چندل کله کربوړی پلاردره خاره د کنډی پورې دغه ساحه پاکې کړې. دلته په کاري پوزیت کې موږ 2 نفر د مړو شوو نفر زخمي ده. 3 تنه ته مې ګزار وکړی ده.
د همدارز ول چې په دې عملیاتو کې چې د خلکو په غوښتنه پیل شوي له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. د پروان ولایت ځای چارواکي وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پروان د والي وایاندي وحیدې شاهکار آزادي راډیو ته وویل دغو سختریزو غوښتل د بګرام پر هوایي ډګر راکټي پلان حمله پلان کړي چې پرې حمله وشوه. شاهکار همدار زول دا حمله د جمعې په ورځ ناوخته د بګرام ولسوالۍ په قلعه نصرو کې وشوه. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د امریکا پوځ ویلي چې دا مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سخت دریځو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د بسپنې په نوم دا پیسې او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې 10 کلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت ویاند ګرمن کان فاګنر ویلي چې دا 300 میلیون ډالر بل ځای مصرف کیږي ځکه پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. فاګنر ویلي که کانګرس یې تایید کړي پنټاګون به دا 300 میلیون ډالر پر نورو لومړیتوبونو مصرف کړي. د زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس د ائتلاف د ملاتړ له بسپنې څخه پر پاکستان 500 میلیون ډالر نورې مرستې هم بندې کړي او دا به ټولې 800 میلیون ډالرو ته ورسیږي. ایران د روټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بالستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون شنبه وویل دا ډول دروغی او بې معنا خبر له دې پرته چې د ایران بهرنۍ اړیکې په تېره بیا له ګاونډیانو سره اغېزمنې کړي بل مقصد نه لري. ریوټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د درو ایرانی چارواکو او همداراز د یوې عراقي او دوو لویدیځو استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ایران خپل لنډواټنه بالستیک توغندي په وروستیو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندو په جوړولو کې مرسته هم کوي. تاکل شوی د امریکایي سناتور جان مکین نن یک شنبه په خپل مورنی ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. په واشنگټن کې د جان مکین د تین په مراسمو کې د شنبه په ورځ درو پخوانیو ولسمشرانو د کانګرس غړیو او اوسنیو او پخوانیو نړیوالو مشرانو د کورنۍ غړیو او ملګرو ګډون وکړ. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. جنرال میلر به نن د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت قمانده رسمن ترلاسه کړي. د ډیورند د دواړو خواوو د قومي مشرانو په منځګړتوب د افغان او پاکستاني سرحدي چارواکو د غونډې له ناکامېدو وروسته د دې لانجې د ډیپلوماتیک حل غوښتنه وشوه.
موږ خپلو فوجیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسالې کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي.
ځینو کارپوهانو او د ملي شورا غړیو د اجرایي رئیس ته دوهم رسیال پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت. د حکمتیار په مشه اسلامي حزب دا خبره ردوي چې له حکومت سره د دغه ګوند پخلاینه پر سولې بې اغېزه وه. د افغانستان لوی ملي ائتلاف یو لک سندونه لري چې د انتخاباتو شفافیت شکمنوي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او دغه راز حقیقت څه دی؟ هته بجې او و دقیقې شوې. ازادي رادیو اوري. ټاکل شوې ده نن امریکایي سناتور جان مکین خاورو ته وسپارل شي. د مکین مړی د شنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس په کاپیټل ودانۍ کې ایښودل شوی وو او هملته د مراسمو لپاره کلیسا ته انتقال شو. د امریکا پخوانی ولسمشرانو جارج دبلیو بوش او باراک اوباما هم په دغه مراسمو کې ګډون وکړ. د دې موضوع نور تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د مشرتابه د تغییر مراسم نن یک شنبه جوړیږي. د دغه ماموریت په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي جنرال جان دبلیو نیکلسن به د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشرتابه د نظامی مراسمو پر مهال یو بل امریکایي جنرال استن سکاټ میلر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا تغییر به هم په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په برخه کې او هم له طالب سخت دریدو سره د سولې په برخه کې موثر وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال محمد راتمنیش د شنبه په ماښام د سپتمبر په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل: موږ متيقین یو چې د جنوبي اسیا لپاره د دې ستراتیژي د ښه پلي کېدو لپاره به د نوي کړنلارې او ښه کړنلارې سره دوام وکړي او په همدې حال کې پر پاکستان او طالبانو فشارونه زیات شوي دي. متيقین یم چې هم موږ او هم زموږ همکاران به د زور له لارې وکړای سو پر طالبانو فشار راوړو چې د مذاکراتو میز ته کښینی او د مشرتابه دا تغییر اغېز لري. جنرال رادمنیش ویل چې هلمند د په افغانستان کې به د غوث ملاتړ ماموریت تر پخوا ډیر ښه دوام وکړي. جنرال میلر تر دې مخکې د ځانګړو ځواکونو تر مشري وروسته پر دې دنده ګمارل شوی دی. جنرال جان نیکلسن د 2014 کال له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو د مشر په توګه دنده ترسره کړې چې د نورو په پرتله یې په دې برخه کې د ماموریت اوږده دوره تیره کړې ده. د ناټو په خوانی سلاکار او کابل میشت د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق همدم د دوغه دواړو امریکا جنرالانو د کرنلارې د توپیر په اړه داسې وایي: جنرال نیکلسن تر ډیره یو ډیپلوماټیک سرتیری دی چې په ډیپلوماسي جرګو شوراو او غونډو کې ډیره تجربه لري او په همدې حال کې د جګړې تجربه هم لري. خو جنرال میلر په افغانستان، عراق او نړۍ په نورو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده او د جګړې په
ډګر کې تجربه زیاته ده. لدی کبل ز فکر کوم چې په نوی رول کې به هم پام ډیر د تروریزم سره مبارزه او القاعده او داعش پر وړاندې جګړه کوي.
تروریزم به شمول القاعده داعش متمرکز خواند.
جنرال میلر د امریکا په سنا کې د نظامی خدماتو کمیټې ته په خپل څرګندونو کې چې د جون میاشتې په 19 نیټه خبرې سوي وي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو مخکې تر مهال ویش د وټلو پر وړاندې خبرداري ورکړی وو. د ویلی وچ واشنگتن باید محتاط اوس چې افغانستان ډیر په بیړونو ځکنه تروریستي ډلې به بیرته سره راټول سي او په دغه هیواد کې به جګړه نور هم زیاته سي. خو په همدې حال کې د ویلی وچ یوازې نظامی فشارونه کافی نه دي او د سیاسي حل لارې لپاره ډیپلوماټیک او ټولنیز فشار ته اړتیا ده.
و موریدل چې جنرال سکاټ میلر نن رسمن په افغانستان کې د ناټو د قاطی ملاتړ ماموریت مشري ترلاسه کوي. په دې معذرت غواړو چې د جان مکین د خوري ته سپارلو د مراسمو په باب مو د راپور اعلان کړی و. دا راپور به وروسته په همدې خبرونه کې واوري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زمو شخل آزادی رادیو اوری ساعت 8 بجه و 11 دقیقه شوه. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په کابل کې د انتخاباتو اربن سلزره سندونه چې د دوی په وینا د انتخاباتو شفافیت تر پښتنې لاندې راولي له رسنیو سره شریک کړل. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا آزادی رادیو ته وویل چې دا اسناد شي چې حکومت غواړي په خپل خوښه یو شمېر کسان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي کړي. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي د هیواد له 30 ولایتونو نږدې 1,000,000 داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد ښیي چې حکومت په لوی لاس په انتخاباتو کې درغلیو ته لار هواروي او غواړي چې د خپلې خوښې نوماندان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي کړي.
نن خو یو واتی کانفرانس کرس کې د کمیسون او د حکومت له درغلې نه ډکه کړنې مونږه افشا کړلې چې څه د پاسه یا د شاوخوا سل زره اسناد مونږ راټول کړي وو او د کې مختلف کټګوري اسناد شامل وو.
ښاغلی اوریا وایي دغه اسناد په دریو کټګوریو ویشل کېږي چې لومړی کټګوري یې هغه اسناد دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مامورینو د پیسو په بدل کې خلکو ته ورکړي، دوهم هغه کټګوري اسناد دي چې د کمیسون لخوا یو شمېر نوماندان نو ورکل شوی، او دریم کټګوري غسناد دي چې حکومت له خوا یو شمېر نوماندانو ته ورکل شوی وو. د دې په خبره په دغه اسنادو کې تذکيري سټیکرونه او انتخاباتو پورې اړوند یو شمېر نور شین شامل دي چې انکار کول ترې ناشونی دي. خغله اوریا وایي دوی خپل نننی کانفرنس ته د عدلی او قضایي بنسټونو مسولین هم غوښتي چې دغه اسناد وګوري او ارزیه وکړي، خو د دې په خبره دوی نه و حاضر شوی. د لوی ملي ائتلاف وایي انګواخ کوي چې دوی به هیڅ کله دا اجازه ورنکړي چې لا درغلې و ډکه ټاکنې وشي. د دې په خبره د انتخاباتو کمیسون خپلواکي نه لري او سچې ولسمشۍ مانی او اجرایه ریاست وایي دغه کمیسون سر ته رسوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا موضوع دوی ته د پښتنې ورده چې لوی ملي ائتلاف په دومره لوی تعداد کې تذکرې او سټیکرونه له کومه کړي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی په دغه ازادي رادیو ته داسې ویل:
دقت او نور ارزیابي ته هم ضرورت لري چې ارزیابي شي، دقیق شي. ولې موږ ته د پښتنې ول خبره ده چې دومره تعداد سټیکر او تذکيري دي کوم ده نه کړي. بل دوی مخایش هم ده چې دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه مسولیت دي چې دا پیدا کړي. دا خو جرم دی، خیانت دی هر چا چې کړی وي.
دا لومړی ځل نه ده چې د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو په اړه د درغلي غږ پورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په دغه ټاکنو کې د درغلي خبره کړې وه. انتر دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمېر مسولین او کارکونکي د رشوت په خستو تورن کړي وو. تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د ویلامې په خبرولو سره ویلو چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلي پکې سرلو سه محسوسيږي مخه ونیسي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
یو شمېر کتونکو د اجرایي رئیس د دوهم رسیل محمد محقق پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښکاره کړ. د سیاسي چارو دا کتونکي او د ملي شورا ځینې غړي وایي چې د ملي مسایلو په اړه د حکومتي چارواکو غیر مسؤلانه څرګندونې په عامه ذهنیت بد اغېز کوي. په دې اړه د محمد حدیث پر دې راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون د اجرایي ریاست د دویم رستیال څرګندونې د انتخاباتي حلو ځلو او چنو یوه برخه بولي چې په خبره دا ډول څرګندونې به عامه ذهنیت مخشوش کړي. د دغه کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خاقلی محقق د څرګندونې حزبي بنسټ لري او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي بد اغېز کولای شي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری‌هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به
د وی د باج اخیستل لپاره سیاسي ګوندونو تخریبه ول پیل کړي. کدا خبره رښتیا وي د اجرایه ریاست د دویم رسیال په توګه ولې وړاندې نه مطرح کوله؟ خو کدا انتخاباتو مسله وي چې ګوندونو ته سهم نه دی ورکړل شوی، د دې پر ځای چې دوی د سرتیرو روحیه پیاوړې کړي، دا ډول څرګندونې کوي چې یقینا به دا غیس لرلی شي.
این موضوع گیری از اینا بسیار سر روی از اینا بسیار تاثیر بد داره.
تازه د اجرای ریاست دویم رسیال محمد محقق لی و خصوصی تلویزیون سره په خبرو کې ادا کړی چې د افغانستان 50 سلنه خاوره د طالبانو په لاس کې ده. د خاغلی محقق په خبره دا چې د افغانستان اویا اویا هماتیا سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده، د خبرې له مبالغې ډکې دي، خو په یقین سره دا خبره کولای شي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او په داسې وضعیت کې انتخابات څنګه ترسره کېدای شي. محمد محقق تر دې وړاندې د ځینو موضوعاتو په اړه پارون کې څرګندونې کړي چې وروستۍ بیلګې په غزنی د طالبانو د حملې وروسته او همداراز په ایران کې د فاطمیون د لخکر په اړه دي. د افغانستان جمهور ریاست اجرایه ریاست د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ویلو ډډه کوي. خو د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا وایي پر افغان خاوره د طالبانو د حاکمیت په اړه د محمد محقق څرګندونې بې بنسټه دي.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن
دی ویل بده مرغز مونږ ځینې سیاسیون اواز خبروي. یوه لویه لار ولایت او یا هم د ولایت مرکز د هغوی په لاس کې نه دي. نو څنګه دا ډول ادا کېږي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده؟ دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سیګار یا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې ویلي چې طالبانو په دغه هیواد کې د حکومت د حاکمیت کچه 50.5% ته محدوده کړې ده. طالبانو هم په کراتو ویلي چې په افغان خاوره د پام وړ حاکمیت لري، هغه ادا چې تل د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوري رد شوې ده، او ویلي دي چې طالبان یوازې په 2 ولسوالیو حاکمیت لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اته بجې او ولس دقیقې شوې. په پکتیا کې د سرحدي ځواکونو قمندان وایي اجازه به ورنکړي چې پاکستان د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې د ډیورند فرسي کرښې په لانجمنو سیمو کې سړک تیر کړي او اغزن سیم وغځوي. د پاکستان د کرم ایجنسۍ د حکومتي ادارې لخوا د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم غځولو پلان د ولس او افغان سرحدي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي راپور
دیوګی په اومه د چهارشنبه په ورځ د پکیاوله د ځاځیاری ولسوالۍ او د ډیورند د فرضي کرخي هاخوا د منګلو درويخیو او خروټو قومي مشرانو پنځګړی توپ د دوړو هیوادونو د سیمایزو پوځي چارواکو د ځاځیاری ولسوالۍ د مړی جبي پسیمه کې ګډن استه وکړه. د ځاځي یو وطن قومي مشر حاجی ولی چې په دې ناسته کې ګډون درلوده ازادي راډیو ته وویل په ناسته کې د ځاځیاری ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کرخي د حدودو په اړوند چې د دوړو لورو ترمنځ د کړکیچ لامل او پاکستانی لوري ورڅخه ښکارا سرغړونه کړې د معلومولو پر سر خبرې وشوې. قومي مشر زیاته کړه پاکستانی لوري ټینګار کاوه چې یاد حدود دې د جی پی اس آلې په ذریعه تثبیت شي، خو افغان لوري بیا ویل چې له پاکستان سره زموږ د هیواد حدود په دې سیمه کې د دوړو هیوادونو د پخوانیو چارواکو او د کرکې دوړو لورو ته د پرتو قومونو لخوا د منل شوي اصل له مخې چې د دوی په اصطلاح اوبامات او رامات ذریعه ده معلوم شوي. دوی وایي جی پی اس په ذریعه معلوم شوي حدود ځکه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي چې پاکستاني لوري دا حدود هغه مهال د ځان په ګټه تثبیت کړي چې افغانستان د با اقتدار زعامت څخه بی برخې او قدرت له خلاص سره مخ وو.
دوی دا تجاوز کړی دی په سیدینو په خاورې کې جوړی کړی دی، خو ډېرې پخوای جوړ کړي د طالبانو د ماتولو سره سم دوی ور وختل. هغه مهمې نقطې ټولې ونیوې. دوی جی پی ایس په خپلې ناسې جوړ کړی دی. جی پی ایس دا ښیي چې موږ 50 متره ځای پاتې دی به نور حدیث شو.
په ورته وخت کې د پکتیا ولایتي شورا مرسیال ایوب خان غروال ازادي راډیو ته ویل پاکستانی لوري د ظاهرشاه برج، وټاسار، شډل او چنګک په نامه لنجمنو سیمو کې پوځي بارکونه جوړ کړي او اوس غواړي همدغو بارکونو ته د افغانستان په خاوره کې فرعي سرکونه ورتیر کړي. دی وایي دواړه هیوادونه دي د مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي او په سیمه کې د خونړیو جنگونو مخه ونیسي.
موږ خپلو پوځیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسله کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي. کچې چې تحرکات شروع شول امکان ولري چې 2015 او 2003 کال غونته غبرګون سره مخامخ شي. د یا به مالی و ځانی تلفات ولید.
پکتیا کې د دوهم سرحدي لوا قماندان ډګروال محمد ظریف زازی په اریوب زازی کې د دوه لورو د سیمه ایزو چارواکو او قوی مشرانو ناسته تایید کړه. ویل موږ د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ لمخې هڅه کوو چې سرحدي لانجې د ډیپلوماټیکو او قومونو په واسطه د خبرو اترو لارې حل کړو، ځکه خو مو د زازی د قومي مشرانو او د فرضي کرښې حق و میشتو قومونو په واسطه له مقابل لوري سره ناسته وکړه.
خلکو غونډه کړه دواړو طرفو، حتی د غترب خو د سرحد د پاکستان مسلمان زده خبره مطرح کوي چې کومر پندر څه راپورته کوي تاسو هم ده چې اوره ولا ونې موږ د کور شې مخه نیولې شو.
زازی زیاته کړه کچیر مقابل لوري په خپل دریځ ټینګار وکړي او په لنجمنو سیمو کې د سړک جوړولو یا هم د اغزن سیم غزولو عملی هڅه وکړي، موږ به یې په کلکه مخه ونیسو.
زما خپل مندان ته موږ د وسپور کړل چې د پاکستان حکومت ته
په دغه ګډناسته کې د ګډونوالو په خبره چې پاکستان لوري د شپږ ساعته خبرو تر پایه پر خپل دریځ ولاړ او په یاده سیمه کې د اغزن سیم او د سرک پر تیرولو ټینګار کاوه او دغه ناسته بې پایلې پای ته ورسیده. کابو یو لسیز وړاندې هم په یاد لنجبنه سیمه کې د پاکستانی لوري لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د سرحد ساتونکو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په پیښه شوې جګړه کې د سیمې اوسیدونکو او پاکستانی لوري ته د سر او مال زیانونه وختي وو. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
د اسری رادیو د رواني خبرونه په دوهم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاند سنگ او حقیقت سره. اوس هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
وال سټریټ جرنل ورسپانې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په امنیتي ټیم کې پروان بحث لیکنه کړې او په فایل کې وایي د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکي د افغانستان د جګړې وسنۍ وضعیت په اړه د یو بل مخالف نظرونه لري. ورسپانه د چارواکو لخلي وایي دا چاره د ولسمشر ټرمپ د امنیتي ټیم ترمنځ چې د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لارې چارې لټوي د اختلاف په یو نوي سرچینه بدله شوه. ورسپانه د هغه کسانو لخلي چې د افغانستان د جګړې په اړه د رواني پټي ارزونې له بهیره خبر دی وایي چې د امریکا استخباراتي چارواکي د افغانستان د کړکیچ په اړه منفي نظر لري، خو پوځي قمندانان بیا د استخباراتي چارواکو نتیجهګیري نه مني او استدلال کوي چې د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي کار ورکوي. وال سټریټ جرنل ورسپانه په خپل دی لیکنه کې وړاندې وایي د اختلاف په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي کابل ته په تیرو یوولسو کلونو کې نهم امریکایي جنرال واستوي رامنځته کړي. ورسپانه زیاتوي د افغانستان د جګړې یو شمېر څارونکي اندېښنه لري چې د استخباراتي ادارو منفي ارزونه به ولسمشر ټرمپ وهڅوي چې خپل د تیر کال اعلان کړې ستراتیژي چې په ترڅ کې زرګونه اضافي سرتیري افغانستان ته استولي په نیمه کې پرېږدي. ورسپانه د هغه کسانو لخلي چې د افغانستان پر جګړې د امریکا د ولس استخباراتي ادارو پر دې ارزونې له روان پټ بحث نه خبر دی وایي په دې اړه د دې ادارو ترمنځ پراخه اجماع موجوده ده چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د نوې ستراتیژۍ د اعلان راهیسي په تیر یو کال کې د افغانستان د ولسکلنې جګړې لوري کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. ورسپانه وایي په افغانستان کې بیا د امریکا د پوځي قمندانانو رسمي نظر د افغانستان د جګړې په اړه تر ډېره مثبت دی او دوی بیا د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه یو څه بدبینانه بولي. ورسپانه د چارواکو له خولې زیاتوي د اختلاف په دې اړه چې په راتلونکو میاشتو کې ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د افغانستان د جګړې په اړه یو کره او نهایي ارزونه وړاندې شي په واشنگټن کې تاوده بحثونه راپورته کړي. میامی هیرالډ ورسپانې په جلال آباد ښار کې د پاکستان د کنسلګرۍ د تړل کېدو په اړه یو رپورټ کې د پاکستان د سفارت هغه لیک ته اشاره کړې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استولې او ادعا یې کړې چې د ننګرهار والي د کنسلګرۍ په چارو کې مداخله کوي. ورسپانې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان صبغت الله احمدي لخلي ویلي یو سوې تفاهم په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو د اندېښنې سبب شوی. ښاغلی احمدي ویلي د پاکستان د سفارت له چارواکو سره یې غونډې کړې او دا ستونزه به زر هواره شي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار والي حیات الله حیات د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړې چې ګوندې د پاکستان د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کړې، خو ویل له کنسلګرۍ بهر د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو لپاره کمیشن کاران له افغانانو زرګونه روپۍ اخلي او یو لوی اداري فساد او بې نظمۍ ته یې لاره هواره کړې چې دا غواړي له کنسلګرۍ بهر د دې روان فساد مخه ونیسي.
لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل ټاکل شوې ده نن امریکایي سناتور جان مکین خاورو ته وسپارل شي. د مکین مړی د شنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس په کپیټل ودانۍ کې ایښودل شوی و او هملته د مراسمو لپاره کلیسا ته انتقال شو. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر پاندې کوي.
ټاکل سوی د سناتور جان مکین د امریکا په مریلند ایالت کې د بحری اکاډمۍ د خصوصي مراسمو پر مهال ل خپل ملګري او پخوانی ټولګیوال چک لارسن د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سي. د شنبې په ورځ د مکین مړی په واشنگټن کې په کاپیټال ودانۍ کې کښېښودل سو. په دغو مراسمو کې د امریکا پخوانیو ولسمشرانو چې یو وخت د مکین سخت مخالفان وو، جارج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم ګډون کړی وو. د دوی ترڅنګ شاوخوا ټولو امریکایي لوړپوړو سیاسي مشرانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی وو، خو د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هلته نه وو، ځکه د مکین کورنۍ د دغو مراسمو ته نه و بللی. د ټرمپ لور ایوانکا، د لور د ژوند ملګری یې جارډ کوشنر، د دفتر رئیس جان کیلی او ملي امنیت سلاکار جان بولټن په کلیسا کې په مراسمو کې حضور درلود. باراک اوباما د مکین په اړه په وینا کې ویل، جان مکین پر رښتونی استدلال او د نورو لیدلوري اورېدو باندې باور درلود. دی پوهېده چې که موږ د سیاسي او ګوندي ګټې لپاره حقیقت تغیر کړو، زموږ ډیموکراسي به کار ونه کړي. د مکین لور میګن مکین په مراسمو کې د خبرو پر مهال خپل پلار یو عظیم شخص وباله. دی ویل،
his quiet voice that spoke with authority and meant you
د په آرام خو درنه لهجه ویل، میګن برته پر اس پراسه، زه پر اس پراسوم، زه کوچنی یم خو خوابدې سوم، خو اوس چې لوی شځم او هغه وختونه را پیادوم، زه د د مخ بڼه را پیادوم چې زه پر اس پراسوم او بیرته مې اس وځغلاوه. زه د په سترګو کې ویاړ او مینه وینم. نظامی پرسونل د مکین تابوت د خپلوانو او ملګرو مخې ته تیر کړ او کلیسا ته یې ننایست. امریکایي سناتور او د ویتنام د جګړې پخوانی زندانی جان مکین د اگست په 15مه نیټه تر خپلې 22مې کلیزې څلور ورځې مخکې د مغزو د سرطان له کبله مړ شو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ګلبدین حکمتیار په مشه حزب اسلامي هغه راپورونه ردوي چې غنی له دغه ګوند سره د حکومت د سولې موافقه د سولې په خبرو اترو هیڅ اخیز نه دی کړی. د دغه ګوند رهبری شورا غری همایون جریر وویل، کابل ته د حزب اسلامي راتګ له طالبانو سره هم د سولې د خبرو دروازه پرانیستې ده. اجرایه ریاست بیا وایي، هغه تمې چې خلکو د دغه ګوند له راتګ سره د سولې بهیر ته لرلې نه دي پر ځای شوي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واورئ.
حزب اسلامي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سر مفتش ادارې یا سیګار هغه راپور له واقعیت لرې ګڼي چې ګویا د حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ اغیز نه دی کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو لوړپوړي غړي همایون جریر د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
توافقنامه صلح اسلامی دروازه و باب صلح را
دی وی. د حزب اسلامي سره د سولې موافقه د افغانستان د سولې دروازه پرانسته او نور مخالفینو ته یو روښانه بیلګه شو. که تاسو وګورئ چې اوس له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شته، دا له حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړلیک مستقیمه عملی نتیجه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي، د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې هوکړلیک د سولې په نور بهیر څه اغېز نه دی کړی. د سیګار په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی دی چې د حزب اسلامي له راتګ وروسته د ولسمشر غني په شمول ځینې افغان چارواکو تمه ښودلې وه چې د دغه بهیر بریا به په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو سره هم د خبرو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د 1395 کال د میزان په میاشت کې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. بلخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي، د حزب اسلامي راتګ او د سولې له بهیر سره د دغه ګوند یو ځای کېدو د خلکو هغه تمې نه دي پوره کړي چې لرلې. د اجرایه رئیس دوه مرستیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
توقعات او انتظارات چې وجود داشت
در بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان
د یو په افغان دولت او خلکو کې چې کوم هیله او خوشبینی د حکمتیار دراته غوهمدار از د سولې پاړه موجود وي لبد مرغه د حکمتیار پراتګ هغه پوره نشوي او دراتګ لکبل یمون د خاصو تغیراتو شاهدان نه یو
قابل توجه را ما شاهد نیست
خود د حزب اسلامي د رهبری شورا غړی همایون جریر بیا وایي چې حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې د حزب اسلامي له وړتیاو استفاده ونه کړه کارپوهان هم په دې باور دي چې حزب اسلامي ونه شوای کړای چې نورې وسله والې ډلې سولې ته وهڅوي د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور وایي اوس د حزب اسلامي مشر له نورو هغو ګوندونو سره چې غواړي د بې ثباتۍ له لارې خپلې ګټې تامین کړي یو ځای شوی دی
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ساعت 8:30 دقیقې شوې د روان خبرونې په دوام کې دوهونی پروګرامونه لرو خو اوس د دې سات لنډ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکولو کارونه بیرته پیل شي په افغانستان کې نن یکشنبه د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت نوي قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومنده سپارل کیږي په کونړ کې افغان امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي د پروان ولایت ځایي چارواکي وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه د امریکا پوځ ویلي چې د مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سختریزو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي ایران د رویټرز خبري اژانس هغه راپور راکړ چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعي وسلوالو ته بالستیک توغندي سپارلې دي ټاکل شوې ده د امریکایي سناتور جان مکین نن یکشنبه په خپل مورني ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي یو تن هغه مهال مړ او اتلس نور ژوبل شول چې د روسیې په سوچي هوایي ډګر کې د سخت باران او توپان له کبله د سپرلوی الوتکه د الوتلو کرشي ووته او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جن بی کیوف سره په بشکک کې ولیدل د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستلی شي azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده
تاندي تانګي
دا ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې د ځوانانو یو لوی ستونزه بیکاری ده اکثر ځوانان وایي په هنتونونه لوستي خو سره لدی چې ډیرو ادارو ته سیویانی وروړي دندې نه دی ورکړل شوی او بیکاره ګرځي خوشاله ده چې ځوانان هم چې په نورو ادارو نه دی ګرځېدلې بلکې خپل یو کاروبار را پیل کړي او پایلې هم ډیر ښې وي په دې خبرونه کې د همداسې یو ځوان خبرې بووري چې د خپل کاروبار څښتندې
یو فکر پیدا کړي چې په څه شي کار وکړي بیا کوي شي خپل نور ملګرو سره مشوره وکړي
د خبرونه په پای کې به له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونه په برخه کې ډیر ځوانان روزل دي مرکه ووري
هر تومره ایده چې لري دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم
دوشت کلن اسمت ایوب په بلخ کې زیږیدلی تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او اوس په کابل کې اوسي اسمت په دې ورستیو کې د خپل یو ملګري په مرسته د زوت زوت په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی چې خلک یې په موبایلونو کې لا انسټال ورسته کولای شي مختلف ډول خواړه جامې درمل او ځینې نور توکي فرمایش ورکړي او ترلاسه کړي د دې اپلیکیشن لاره د هغو کمپنیو هوټلونو او پلورنځیو خدماتو او تولیداتو ته لاسرسي کیږي چې په زوت زوت کې ثبت وي په یاد اپلیکیشن کې که څه هم د جامو او درمل پلورنځیو تولیدات شته خو ډیر تمرکز په هوټلونو شوی دا چې ښاغلی ایوب ته څنګه د دې اپلیکیشن د جوړولو انګیزه پیدا شوه دی وایي
څو مسلې وي یو د رستورانتونو مینیو هر ځای کې نوه موجوده که یو چایو مینیو پیدا کول غوښتنو مجبورو فیسبوک ته لاړ شي رستورانت پیج لري نه لري مینیو پیدا کړي مونږ غوښته دغه مینیوګانې د ټولو رستورانتونو په یو اپلیکیشن کې موجودې وي سره د عکسونو قیمتونو چې خلکو ته د اسانتیا را پیدا شي. دویمه مسله د خدماتو وه، د ډلیوري سرویس وه. رستورانتونو ټولو ځایونو ته ډلیوري نه کوله، نو مونږ داسې یو سرویس جوړول غوښته چې هرې نقطې ته د ښار ډلیوري وکړي.
په افغانستان کې چې آنلاین سوداګري ډېره عامه نه ده او خلک په اسانۍ په آنلاین خرڅلاو باور نه کوي، ځینې هغه کمپنۍ چې آنلاین سوداګري یې پیل کړې وه حتی له ناکامۍ سره مخ شوې. خو ښاغلي عصمت ایوب ته د آنلاین کاروبار تجربه څنګه وه؟
هر مشتری چې یو ځل سفارش ترلاسه کړی ده هغه به موږ ریګولر مشتری ګرځېدلی، دایمي مشتری ګرځېدلی، ځکه د هغو هغه باور را جوړ شوی ده. زما په نظر دلته په افغانستان کې داسې څه شته هم نه، داسې شرکتونه شته هم نه چې هغوی آنلاین کار کوي او واقعا کار کوي، نو کوي هم ډېرې تش په نامه دي، نو خلکو باور نه ده جوړ شوی. او د زوت د کامیابۍ هغه خبره هم په همدې کې ده چې کار کوي، روزانه کار کوي، یعنی واقعا خلک کوی شي او چې سفارش کوي او په خپل کور کې یا دفتر کې هغه مغزای کې شوي ترلاسه کوي.
عصمت ایوب اوس خپل دفتر لري او له لسو ډېر نور ځوانان هم کار ورسره کوي. دوی ته په آنلاین ډول د خلکو لخوا فرمایشونه راځي او دا ځوانان یې بیا د موټرسایکلونو په واسطه د خلکو تر کورونو رسوي. خو دوی په هر فرمایش یا سپارښتنه کې چې د مشتریانو لخوا یې ترلاسه کوي څومره ګټه کوي؟
په هر سفارش کې رستورانت زوت ته 15% ګټه ورکوي د هغه سفارش ټوټل یا مجموعي قیمت نه، نو دغه یوازنی د عاید لاره ده. همدې لارې نه موږ عاید پیدا کوو او خپل کارونه مخکې بوي.
ښاغلی ایوب وایي دا چې ډېر ځوانان بیکاره دي، دوی کولی شي د هسې کېناستلو او د وخت ضایع کولو پر ځای خپله یو کاروبار را پیل کړي او پرمختګ ورکړي،
یو فکر پیدا کړي چې په څه شي کار وکړي، بیا کوی شي خپل نورو ملګرو سره مشوره وکړي، خپل ملګرو ته قناعت ورکړي، یو یا دوه په دغه فکر یا په دغه آیډیا باندې په ګډه کار وکړي. نو همدې ځینې شروع کیږي تر څو چې سړی وړاندې ځي، نور خلک ویني او نور خلکو سره کار کوي او دغه دغه طرحې غټېږي. کاروبار ډېر وړوکی کېدای شي، وړوکی تر دې شي ته یو کتاب پلورنځي نه کتابونه واخلي په قرض، او په یو بله سیمه کې چې ته یو ضرورت ویني چې هلته کتابونه خرڅېږي هلته خرڅ کې، او بیا د کتاب پلورنځي پیسې بیرته ورکې او خپله ګټه پکې واخلي. همدغه کاروبار د مطلب له هر وړوکي سټیج نه شروع کېدای شي.
خوشحال ستانکزي چې د زوت زوت اپلیکیشن کارولی په دې اړه خپل نظر راسره شریکوي.
د زوزود اپلیکیشن ما کارولی دی او دا یو نوښت دی په د ټکنالوژۍ په برخه کې. کولای سي چې د کابل څومره هوټلونه چې دوی سره راجستر دي د ټولو مینیو په یوه پاڼه کې وګورئ او د خپل خوښې توکي یا هغه خوراکونه غوره کړئ، او د هغه نه وروسته تاسو ته د ټول محاسبه کیږي او تاسو ته تر کوره در رسول کیږي.
په کابل کې د یو هوټل مسؤله الهان وري چې له زوت زوت کمپنۍ سره قرارداد لري وایي دوی ته ډېره ګټه رسولې او هر ورځ له دې لارې ډېر فرمایشونه ترلاسه کوي. هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې دغه سې لویه واړه تجارتونه پیل کړي او خپل ژوند جوړ کړي.
زه له ځوانانو دا هیله لرم د دې په ځای چې دوی په نورو مسایلو وخت ضایع کړي را دې شي د خپل راتلونکي په اړه دې فکر وکړي، یو څه دې له ځانه جوړ کړي او یو ابتکار دې وکړي چې نورو ځوانانو ته یې هم ګټه ورسیږي.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکراری د یک شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
دا چې د خپل کاروبار پیل اول یا کار ایجادونه د ځوانانو لپاره څومره ګټوره وي، آیا د یو کار د پیلولو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته، او هغه ځوانان چې غواړي خپل کاروبار را پیل کړي کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونې یا د خپل کاروبار په برخه کې یې ډیر ځوانان روزلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
پیمان صاحب، په دې وروستیو کې ځینې ځوانانو ځینې اپلیکیشنونه جوړ کړي، ځینې واړه تجارتونه یا لوی تجارتونه یې پیل کړي دي، دا خپله څومره ګټور دي د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د یو هیواد د اقتصادي ودې لپاره؟
دغه شی ته په هغه تخنیکی برخه کې ورته کارآفرینی وایي یا انټرپرنورشپ وایي په انګلیسي کې. هغه چاته ویل کېږي چې تشبث کوي، یو نوښت یا خلاقیت رامنځته کوي، په ټولنه کې یو خلا ویني، یو اړتیا ویني، او د هغه اړتیا د رفع کولو لپاره نوښتګري کوي، او یو داسې یو پروډکټ تولید یا خدمات وړاندې کوي چې کولی شي هغه اړتیا مرفوط یا په عین حال کې اقتصادي وده رامنځته شي. نو زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدای شي چې ځوانان دې په خپله مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسې په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغان وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نسی کول چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپل په کار بوختي، او دوی اوسې کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی؟ که نه دوی بې پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي.
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار را پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه، د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې هدفتا سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته هدفتا $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کول شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا د پاره دوی د حل لاره پیدا کوي، او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثر دا نمونه یادی مارک زکربرګ اول پیسې درلودو چې فیسبوک کې شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق وو چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نام ډیټ کپیټل، یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري، امانه پوری چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، شاید آیډیا لرم. ډېر کسان پیدا کېږي دوی سره مثلا شریک شي، یا کار وکړي ورسره، یا قرضه ورکړي، یا نور شیان.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار را پیل کړي، څنګه یې را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خواهد داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانان سره زه مخامخ یم چې ما سره خپل مفکورې شریکې کړي، چې موږ مثلا دوه کاله کېږي دوی باندې فکر کوو، درې کاله کېږي ور باندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې 15 کاله ور باندې فکر وکړي، فکر کول تهونه کولی شي نور هم فکر درته ایجادوي. په عمل کې ور باندې کار ونه کړي، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ایډیا دې رښتیا هم تطبیق ورده کنه. ده نو اول دوی دی وکړي چې هر کوم تومره ایډیا چې لري، دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایډیا څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایدیا کولی شي چې یو ښه ایدیا وي، مګر هغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته بعدې مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. کله چې یو ایدیا لري، دوی باید وګوري چې په ټولنه کې د هغه ابتدایي کسټمرز یا مشتریان څوک دي، هغوی سره باید کښېني، خپل ایدیا دوی ته وړاندې کړي، ورته وپوښتي چې څنګه دغسې یو اپلیکیشن لرم په موبایل کې، یا یو داسې یو خدمات غواړم چې وړاندې کړم، یا داسې یو پروډکټ تولید غواړم چې عرضه کړم بازار ته، تاسو دغه شی غواړي که نه غواړي؟ دې ته مثلا په هغه تخنیکي اصطلاح کسټمر ډسکوري وایي، چې تاسو خپل مشتریان پیژنئ، د هغوی اړتیاو باندې نور هم خپل پوهه زیاتوئ، او ورپسې کولی شئ چې ډېر ډاډ سره مخته لاړ شئ، او دوی ته مثلا تاسو خپل کله چې خپل کسټمر ته پیژنئ، تاسو کولی شئ لاړ شئ دوی ته هغه خدمات وړاندې کړئ. دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ، څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم. یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. بعض ځوانان دي چې کله ایډیا لري، اول کار چې دوی کوي دفتر نیسي، بیا یا دسی کې چاجل یو ویب سایټ اورته جوړي. حال دا چې دا کار به ډیر وروسته په تجارت کې وسی، پیسې باید شانو باندې مصرف نه شي، خود سنغدونه چې پیسې نه لري. باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوښتنه خپل ایدیا پخه کې په اصطلاح بزنس پلان اورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل شو ودرې دی، عاید رامنځته شي، بیا کولی شي دفترمونی شي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ داشان جوړ کړي. نو په ټوله کې باید ډیر کوشش
تربیت. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم. هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای واوري. د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملي کېدو او د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو، او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې کوم اشخاص خند جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې نه عملي کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، لده سره به مرکه ولرو، او په همدې اړه به ورسره خبرې اترې ولرو. لته سمنه چې له موږ سره استي هاشمزي صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک ک پایلې لدینه کوچه. افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی، په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو. د اساسي قانون په وړاندې، د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجودې دي؟
دلته خو موږ مسو په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي، د موږ نوم نه ښکاری کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دي. موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو، هغه ډیپارټمنټ هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړی وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده، چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکی عامه خلقو ته، او بل ډیپارټمنټ میچول لرو هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسي څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسي خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري، یو غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. مونږ دا ډیپارټمنټ التسي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چیک لیستونه ورته وایي، چیک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اړه لري او قانون اساسي په صراحت ذکر کړی دی چې دا وظیفه دا به داسې اجرا شي. عمل تزي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي، بیا دلته راځي موږ ته راپور ورکي. چې راپور شي ورکي، بیا وزیر او بیا مسؤول اداره چې هغوی هغه دلته به غواړي ورته ووایو چې دا قانون اساسي نه تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوو. په دغه ځانګړي وخت کې که تا تطبیق کوي ښه، که نه کوي موږ راپور ورکوو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه ورسره خبرې کوي، ورته دا توصیه کوي چې دا مواد قانون اساسي هلته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب ستاسو د دې کمیسیون هغه دندې وي چې تاسو تشریح کړي. خو د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو موږ ډېر لرو. په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کیږي، ورته وایم بکړ چې ټول مواد به تطبیق کیږي. هغه په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به هلته به وي، بیا دغه دغه مشکل ده. مشکل چې مونږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي الته تطبیق کیږي. دا یو فصل مونږ په قانون اساسي کې لرو دغه د بشري حقوقونو د چي دي دغه ځنګلي الته مواد شته چې دا به تطبیق شي الته باندې کیږي. مونږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکو کې د فرادي که هلمندی مونږ هلمند سوالو الته سوالس ولیدی او الته خو بیا کموی که د بشری حقوق نه الته تطبیقی کی دولت خود تطبیقی دولت خو مسئولیت پکې لري او الته خو مخالفین نمشته. مونږ څنګه کنټرول بکوو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیقی مونږ ګورو چې تطبیق نکي الته محکمه نشته انګه د انفرادی اشخاص او ځنګړي حقوق الته تطبیق نکي خو د جنگ د جګړه ده.
ترې سپته سیدا غسیمو یادونه کړ چې الته جنگ د عملاً یو شمیر سیمو کې د طالبانو حاکمیت تاسو یادونه وکړه لکه هلمند شو یو شمیر نور ولایتونه خو هغه سیمې چې امن دي د کابل په ګډون باندې دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړي او کوم خلک معنی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماته
دا خو ډېر به تاسف سره به وایم چې هر څوک چې خبرې کوي اگر شرط چی دادی چی حقوق دان بی پا خوص از چی خبری که در حق باید چی حقوق دان بی که حقوق دان نوی بی دست تعبیرون چی چی مشکلات بی خلقی گی دست کسان دست خبل دست خبری که چی در حقوق سر و در قانون سر سر پتکر که دی بی در مشکل پیدا که گی در مشکل دادی چې په رادیو کې په تلویزیون کې باغ کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي چې پونه شي بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات به خلقي.
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بیلګره ته ویلی شي چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسې راغوښتي وي او دلته مورته مثلا یو وخت اړې ورکړي وي او یا مو هغه مواد رئیس جمهور ته ورسولي وي؟
همدغه شوی دی. د وزارت مطبوعات پکې وزیر مطبوعات پدوس کړی دی ته راغلی وي مونږ ورته ویلی وو چې دغه د قانون اساسي الته نقص شوی دی دا هغه موده واده وی ورکوي چې دا نقیصه به رفع کوي. اوس مونږ ځانګړي آیتونه بامیان ته تللی دي او هرات تللی دي هلته چې مکتبونه شته مدرسې شته او پانتونونه شته د دوی چک لیستونه مونږ ته وایي چې قانون اساسي الته سه مشکلات لري. او په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر در ترازی ورته به وایي چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې مونږ مواجه شوی او دته ورته به وایي چې دا رفع بکی ان شاء الله هغه هفته بل هفته در ترازی.
رئیس تاسو مخ کی یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې یو شمیر خلک کینی غوي د قانون خلاف خبرې کوي اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري. دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده. یو د قانون ماتول دي عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي. تاسو منئ په افغان دولت په افغان دولت کې په یو شمیر چارواکو باندې د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمیر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضي قانون ماتي. تاسو منئ
داسې به وایو چې د اساسي قانون نقض شوی دی د لکسان شته چې دا به نقض کوي یوی عمدی ده یوی غیر عمدی ده. غیر عمدی ته مدوایی چه قانون تطبیق نکی اگه بل چه عمدی قصدی بایی که اگه تواییم ده نقص کهی دل مثالون دلتشته چه پا ولسی جرگه که الته قانون اساسی عمده خسی چه قانون وایی مراد شوی ندی مونگا بل زایی نو هم مشته چه قانون اساسی الته پا عمده درسی چه مونگا تعبیره و مونگ تفسیره و اگه در تطبیق نکی که مونگ دپارتمنه نپا دقی بختی چه دا نقیصه رفکی.
تاسی بیاد اون اوکر رئیس هیب چه یا شمیر خلق یا پا دولت که یا پا پارلمان که اگوی پا قصدی دول بانده قانون ماتی نمونه را تاخیصه شی منی سوک دی داغ خلق
دستی با وایو چه یا دلتا کسان اشته دلتا گروپون اشته چه دا دوی دا قانون اساسی سر معرفت اگا کلی معرفت ورسد نشته بیا یا قصدی که یا د عدم ناپوهی سره داسې دا کارونه وکوي چې قانون د خپل ځان تطبیق نکړي. داسې کسان شته مونږ خو څنګه به ورته ووایو چې مونږ جمع کړم همداسې ویلی شو چې یو ډېر کسان دلته شته.
تاسو چې راغلي سید دی په اساسي قانون د سر کمیسیون ریاست ته تر دې دمه ارقام تاسو سره طبعا موجود دي، شمېرې موجود دي، څو وار قانون اساسي نقض شوی دی په بېلابېلو مواردو کې؟
یو خو در توایم قانون اساسی وای چې هغه مسوده قوانی چې شورا تزی هغه په دفتر کې تل ثبت کیږي، دوی یو میاشت لري چې د قانون به پاس کی او په تصویب کی هغه د نمرات کیږي. دا موږ د شورا سره مکتوبونه تل لیکلي دي چې دا نقص رفع شي. یو قانون اساسی وای چې هغه او دوی وای چې په صدر مک او ورده کتابونه ولول لري په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه او د تاریخ موږ معیار ندی. هغه تاریخ موږ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي، د کمیسیون د کمیسیون چې په باور باندې غور کوي هلته ځي، به دا تاریخ موږ مراعاتو په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي. موږ وایو نو دا صحیح نه ده. هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معامله کیږي د تاریخ یو میاشت دغه زینه دغه وخت نشو کیږي.
رئیس بیاوش مر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بلابلو مسایلو کې قانون مات کړ. تاسو منه
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي موږ ور باندې غل کوو. هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي د قانون اساسي نقص کی به ادب سند وړاندې کی چې موږ وګورو چې څنګه دی په کوم ځای کې په کوم وخت کې
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبت نتیجې ورکړي دي؟ تر څو
موږ مخکې ته مواله دي چې موږ د ډپارټمنټ لري، ډپارټمنټ په ولایت کې دي، په دغه بل وزارتونه دي، په اداري غیر اداري دولتونه دي، ادارو ته دي، البته چک لیستونه دي، هغه چې د ټول معلوم شي چې دا قانون اساسی و دلته تطبیق شوی ندی، دا مونته ولاندې کی بیا موږ د امرین دلته غواړو و سره خبرې کوو. د موږ وظیفه دا دی آگاهی ورکو اتباته و په ولایت کې با او بل موږ وظیفه د قوانینو وکړو ګورو چې د قانون اساسی په تکرار کې نه وي. هغه بل مسأله ډیر مشخصه سوالونه چې مونته دلته راځي مونته به جواب وایي. دا انتخابات په اړه کې مونته یو سوال دلته راغلی دی، انتخابات لار مې باز کړه. د انتخابات ان شاء الله په یو کار کې ان شاء الله به دلته انتخابات به شروع کړي. Hallelujah.
خدودې نور پختون وی خدودې